アサミラジオ。
सहर उवजीदी डिरुद्रनु अरिदुनको अस्सलाम अलैकुम ससे दुसोकले पहिला उस्त अजाते रेडियो दुला साता खबरावने फैलशुए नन शंबे दग परगुली पेंसिला समा औद जुन दुला समा द तदे उरुस्त दुआ सहरने खबरी मजले उरन देखव प लमडने खबरी मजला के सलाय सक्से खलकी औ जमान नूर हमकरन ससे प खिदमत कियो द खबरी मजला द छु मुहिम खबर नो प लंडीस फैलव د امریکا دفاع وزیر پرون په برسل کې وویل چې په افغانستان کې مو د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره تر 400 میلیون ډالر زیات مرسته اعلان کړه چې ډېر ژر به په بېلابېلو پراختیایي پروژو کې ولګول شي. د هلمند ولی وایي د دغه ولایت د دیشو او واشیر ولسوالۍ د مخالفانو له مقاومته پرته نیولې او د دولتي ادارو د فعالېدو هڅې پکې روانې دي. نن د جون دولسما او د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده.
مور لار مشتغه دغه نه جوړې درم کار نشکول
د پپی کور کې دی ویش پکلنې کارګری ماشومې غږدې چې تفصیلی راپور به په روانه خبری مجله کې واوري. په قرغزستان کې د وروستیو تاوتریخوالو له امله لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او امنیتي وضعیت لا هم کړکېچنه ده. ایرانی مقامات د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیزې په مناسبت رامنځته شي. او د سپورت له نړۍ څخه دا خبر لرو چې د فوټبال د نړیوال جام په ترڅ کې نن جنوبي کوریا له یونان سره، ارجنټاین له نایجیریا او انګلستان د امریکا له متحد ایالاتو سره لوبې کوي. د دغو ریپورټونو او خبرونو تر څنګ به نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو. سات د سهار 9 بجې او 2 دقیقې دی. تاسې د ازادۍ راډیو خبرونې اوري چې د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د امریکا د متحد ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې په افغانستان کې موږ د امنیت په برخه کې پرمختګ کړی دی. رابرټ ګیټس خبری غونډې ته د دې پرمختګ تر څنګ د ناټو له غړیو وغوښتل چې افغانستان ته نور امنیتي روزونکي واستوي څو له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي. د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې راخیستي دي.
د ناټو مشرانو څرګنده کړه چې د افغانستان په جګړه کې پرمختګ کړی دی او له دې برکته به د دغه هېواد په یو شمېر سیمو کې د روان میلادي کال په پای کې امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته بیا خبري غونډې ته د دې پرمختګ په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل خبره اقتباس کړه او وی ویل جنرال مکریسټل وزیرانو ته وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې به پرمختګ ښکاره کړي. دا ستراتیژي به د کال تر پایه په ډاګه شي. دا کار نه ژر کېدای شي او نه هم په لږ څه ترلاسه کېدای شي. د امریکا دفاع وزیر بیا د ناټو له غړیو هېوادو وغوښتل چې له موقع استفاده وکړي او د افغان ځواکونو د روزنې هڅې ګړندۍ کړي. ناټو غواړي چې د طالبانو پر ضد په جګړه کې د دوی ځای افغان ځواکونه ونیسي څو په دې ډول له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. د امریکا دفاع وزیر د همدې ستراتیژۍ په اړه وویل موږ په سمه لاره روان یو خو مخکې لاره اوږده او سخته ده. رابرټ ګیټس زیاته کړه چې زه هیله من یم چې د روان کال تر پایه به موږ وتوانی شو چې برلاسي شو او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پرمختګ وکړو. د امریکا دفاع وزیر د ناټو له هغو هېوادو چې افغانستان ته محارب عسکر نه استوي وغوښتل چې د افغان پولیسو او پوځیانو د روزنې لپاره دي روزونکي دغه هېواد ته ولي شي. د رابرټ ګیټس په وینا له دې سره موږ د سولې په لور تلای شو او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي تطبیقولی شو. پرون د رابرټ ګیټس تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه به ژر موافقه وکړي چې ورو ورو د افغانستان د ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري.
تا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم درزمن په ویب پاڼه کې اوریدای شي، او همغه مطلب چې د ازادي رادیو په خبرونه کې خبريږي کولای شي ویلولي. زمنګ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. جاپانی چارواکی وایي د دغه هیواد 422 میلیونه مرسته شوي ډالر به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر د پرون یوې خبري غونډې ته وویل دغه مرستې به په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د بېلابېلو پروژو په پلي کولو کې ولګول شي. جاپان له افغانستان سره لوی مرسته کوونکی هیواد دی چې له تیرو 9 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بېلابېلو پروژو په پلي کولو کې په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. ماریا صدیقی په اړه راپور اوروي.
د جاپان اوسنۍ مرستې به په بېلابېلو برخو کې لکه د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودې، د روان کال د انتخاباتو د ترسره کېدو، په پولیسو کې د سمون د راوستو او د افغان کډوالو د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ولګول شي. د جاپان سفیر شیګیوګی هیروکی د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د جاپان 422 میلیونه مرسته شوي ډالر د هغه هیواد د دولت له بودیجې څخه له افغانستان سره د مرستو لپاره ځانګړي شوي دي.
ازماندم تا این کمک بتواند زندگی مردم افغانستان
دی وای ته ملرم چې د همراستي وکول شي د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا لپاره یو ښه پایل وي. د همراستي د نړیوالو سازمانونو لخوا د بیلابیلو پروژو په پلي کولو کې لګول کیږي. د جاپان سفیر زیاته کړه چې د اوسنۍ مرستې یوه برخه د افغان کډوالو د حالت ښه والي ته ځانګړې شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي ایون میکل غونډې ته په خبرو کې د جاپان د مرستو یادونه وکړه او زیاته کړه د وی جاپان له دغه سازمان سره د لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د افغان کډوالو د کډوالۍ له پیل څخه تر اوسه جاپان له دغه سازمان سره تل همکاري کړې تر څو له کډوالو سره مرسته وشي. له 1300 کال راهیسې چې د افغان کډوالو کډوالۍ پیل شوې، جاپان له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې 300 میلیون ډالر مرسته کړې ده. جاپان تیر میلادی کال افغانستان سره د بیلابیلو پروژو د پلي کولو لپاره د 15 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه کړې وه. د جاپاني چارواکو په وینا 422 میلیون مرسته شوي ډالر چې په پام کې ده په افغانستان کې ولګول شي د تیر کال د ژمنه شویو مرستو یوه برخه ده. په کابل کې د جاپان سفیر جاپان ته د ولسمشر کرزي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه ګام وبله. د جاپاني چارواکو په وینا جاپان دولت افغان ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې ده.
خبری مجلع هوری
دا ازادی رادیو ده دا سهار و بجه او پورا ات دقیقی ده. دا هلمند ولی دا نیشو او واشیر ولسوالیو دا نیولو خبر ورکر. گلاب منگل وویل واشیر ولسوالی لمقاومت پرتا دا افغان او بحرانه یوز وکنو تر ولکی لند را وصل شوی خود دی ولیت و سیدون کی بیا د ولی دا ادعا ردوی او وایي چې دا ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په ولکه کې ده. نور حال سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې واورئ.
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل د دې ولایت په شمال کې د پرتی واشیر ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ. د هلمند ولی وویل واشیر ولسوالۍ بېلې دي چې کوم معلوم مقاومت شتون ولري د افغان او بهرنیو ځواکونو په ولکه کې وتې ده او اوس عملا د بهرنیو افغان ځواکونو په لاس کې ده.
تقریبا په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسله وال ځواکونه ملي اردو له حساب ځواکونو سره یو ځای د سیمې د خلکو کومک او مرسته سره واشیر ولسوالۍ ته تللي دي او هلته قوتونه ځای په ځای دي. بېلې دي چې هلته تلفات موجود وي یا خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلي وي. ولسوالۍ عملا اوس د هلمند د په واقع کې دا موږ اوس لګیا یو چې هلته ملکی اداره فعال کو ربه په دې باندې کار روان دی. ولسوالی عملا د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر وکمنۍ لاندې ده.
د هلمند والی د هلمند په جنوب کې د پاکستان پولې ته چیرمه د دې شو ولسوالۍ د نیولو د تیاری خبره هم وکړه. ویل هلته روزمره ګزمی ګرځي او معلوم مقاومت په سترګو کېږي نه. خو د هلمند والی ویند د احمدي وایي دولت د واشیر ولسوالۍ د پخواني مرکز د نیولو دعوه نه کوي، بلکې د واشیر ولسوالۍ ته چیرمه په یو کلی کې د بهرنیو افغان ځواکونو قرارګاوی ځای پر ځای سوي دي او په سیمه کې د امنیت او د ثبات د ټینګښت په خاطر پلانونه جوړوي. بلوري د واشرو لسوالي وسیدون کې وای په تیرو څو ورځو کې هیڅ داسې څه نه تسترګو کیږي چې سړی فکر وکړي هلته بهرني او افغان سرتیر برغلي دي. د افغان دولت لوري د واشر او د شو لسوالي په نیولو سره اوس یوازې د باغران ولسوالي د وسلوالو طالبان تر ولکې لاندې ده. څومره د وړاندې د هلمند نه د ولسوالي او بل فراخه سیمه مارجا د افغان نړیوال ځواکونو لوري د طالبانو لولکې وایستل سو. افغان دولت په دې ورستوي کې هغه ملت چې د ولسوالي د نیولو په مخ تر سره کیږي ساده نه بولي، وای تر څنګه د شې دولتداري او امنیت سره سره د خلکو لپاره د کار زمینه هم برابره وي.
و موریدل چې د هلمند ولیوي چې دغه ولایت د دیشو او واشیر ولسوالۍ له مخالفانو څخه نیولې، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکي بیا د هلمند ولي د څرګندونې رد کړې دي، ویلي چې تر اوسه هم مخالف وسلوال دلته واکمن دي. بلورته د لغمان ولایت چارواکي وایي په وروستیو کې ډېرې دولتي غصب شوې ځمکې بېرته نیولې دي. دغه راز په مهتر لام کې د پی آر ټي په مرسته یو سړک له پخېدو وروسته پرانستل شو. په دې باب داود وفا له نور تفصیل سره.
لغمان د ولی ویان ګل رحمان همدرد وویل د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې ډلې په مرسته په لغمان کې په بیلابیلو برخو کې سړکونه پاخه شوي او په ګڼو نورو یې کار روان دی. ده وویل د پنجشنبې په ورځ د مهترلام په خارګوټي کې یو مهم سړک پرانست.
دغه سړک چې د لغمان په مرکز کې پروت دی او 2.8 کیلومتره طول لري، د لغمان د بیا رغونې یا پی آر ټي ټیم د 6,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې د نهه میاشتو په موده کې د جوړونې کار بشپړ شوی. یا ټیم د مرکز نه تر لشنګه پورې کم 3 کیلومتره سړک چې و هغه هم دوی جوړ کړی و. افتتاح شوی دی او همداراز د لشنګ نه تر دولت شاه پورې چې کم لوی سړک پروت دی هغې باندې اوس د جوړونې کار روان دی، او نور د لغمان په مرکز کې چې کم فرعي سړکونه دي دغه سړکونو باندې هم دوی کار روان کړی.
یوه بله پرمختیا کې د والي د ویان همدرد په وینا لسګونه جریبه ځمکې د غاصبانو له منګولو ژغورل شوي. ده وویل
د لغمان په ولایت کې په ډېرو دولتي املاکو باندې د خلکو لخوا غصب صورت نیولی و کورونه پرې جوړ شوي وو. چې د لغمان والي محمد اقبال عزیزي د دې لپاره یو کمیسیون وټاکه، او هغه کمیسیون د لغمان په ولایت کې په لسګونو جریبه ځمکه چې کورونه پرې باندې غیر قانوني جوړ شوي وو هغې ونړول، او دغه ځمکه یې د غاصبینو له منګول نه خلاصه کړه. همداراز یاد کمیسیون په تېر یوې میاشت کې په سلګونو جریبه ځمکه نوره چې هغې باندې د خلکو لخوا کورونه او چاردیوالیانې جوړ شوي وي کورونه یې نړولي دي او د غاصبینو له منګولو یې خلاصه کړې.
دولتي ځمکې له دغه ولایت پرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غاصبانو نیولي، او په لغمان کې هم د سیمه ییزو غوښتنه دا ده چې دا پروسه دوام ومومي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په جلال آباد کې د پوسټ باکس شمیره 4. ازادي راډیو
تاسو د ازادي رادیو د افغانستان په پینځو لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 3.5 اوریدل شي. و بجې او پوره دی لستقې شو. د جون 12مه د کارګرو ماشومانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي. نن هم په پاکستان کې دا ورځ لمانځل کیږي، او زموږ خبریال مجیب الرحمن وصال له یو شمېر کارګرو ماشومانو سره غږېدلی او د هغوی د خبرو پر بنسټ یو رپورټ برابر کړی.
د جون 12مه نیټه هر کال په نړۍ کې د کارګرو ماشومانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځلو موخه خلکو ته دا پیغام ورکول دي چې واړه ماشومان یا د 12-13 کالو نه کم ماشومان باید د کار وژغورل شي او هغوی ته د زده کړو زمینه مساعده شي. دا وخت زه ګورم چې دلته یو وړوکی ماشوم دی او ډیر درون د رومیانو یا ترشکو یو کراچی مختی اچولې.
ته څو کلن یې او نوم دې څه دی؟
اوه کالو یم او نوم مې فرید دی.
د ورځې ته څو ساعته کار کوې دلته؟ څو ساعته د ګاډۍ ګرځې؟
غرمې نه تر ماښامه.
څو روپۍ پیدا کوې؟
شل.
نو ته خو ډېر وړوکی، ته ولې مزدوري کوې؟
غریبي ده.
نوم څه دی بچی؟
سجاد.
څو کلن یې؟
12.
دا بورې ته شاته چولې په دې کې څه دي؟
دې کې کباړ.
کباړ اخلي خرڅې د کومې کې؟
په ډیرانو نه راټولم، واړو نه راټولم.
خطه ته ورځی 2 روپۍ ګټي؟ او دا پیسو باندې ته څه کوي؟
دا کار د غریبۍ د وسه کوم. زمام زړه غواړي سبا ګرځم او بس دې کار تا چوما. همدا شان ډاکټر جوړ شو دا ګرځم.
دلته یو ډیره معصوم انجلی ولاړه ده چې عمر یې ډیر کم دی او سیری گریوان سرتور سر خولو گرمی وهلی او یو لوی خیرنه بورې په شا کړی ده.
پوزی
ته څو کلن یې؟ په دې بورې کې دې څه اچولي؟ دا کباب ته د کوم ځای نه راغونډې؟ او دا بیا خرڅې نو د پیسې بیا ته څه کوي؟
پلار مې شته غ دغه نه جوړې دروم کار نشي کولی.
ته څومره کباډ راغونډې؟ یعنی دا کباډ چې ته بیا خرڅ کړې هره ورځ څو پیسې ته جوړېږي. د ورځې څومره ګینټې ته په بیرون په کوڅو کې ګرځې؟
سر روزم غرمه ځم
او بیا غرمه راوځي. بیا څو
غرمه نه راځم.
ماښام تیاره ده او ته اوس هم په کوڅو کې ګرځې؟
مازیګر راشم بیا ځم کور.
دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د غونډو، ورکشاپونو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. هر ځل چارواکي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون او ښهوالي راوستو او هغوی ته د هر ډول مدني حقوقو ورکولو ژمنې کوي، خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دا ټولې خبرې یوازې د کاغذ پر مخ په لیکنو پورې محدودې وي.
ما کفایت الله
څو کلنې؟
ما به یوولس کاله وي.
ته څه کاروبار کوې؟
زه به دا ګلونه خرڅوم.
دا څه وخت راوځي او د څه وخته پورې؟ یعنې د ورځې څو ساعته؟
پنځه بجې داسې راوځم او د شپې لس بجې ځم.
ښه، د ورځې ته څو روپۍ پیدا کوي؟
کله یو نیم سر، کله دوه سوه، کله بس داسې وشي. زما زړه غواړي چې ښه تعلیم وکړم خو مجبوري ده، نو څه وکړم؟
دا کله مور پلار ته ویلی چې په ما دا کار مه کوئ، په ما تعلیم وکړئ؟
څوک کله هم تزله تور شي ورته وي خو یو، نو بس هغه مه یو، په دې بس گزاره وشي.
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د څانګې رئیس عارف الله په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. د تیرو څو کلونو په موده کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې شاوخوا 2% کې کموالی راغلی. همداشان سره له دې چې په دغه موده کې د پاکستان نفوذ زیات شوی، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کارګرو ماشومانو شمیر کم شوی. نوموړی ادعا کوي چې دولت د دې کار د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې تر اوسه یې سرغړوونکو ته جزا هم ورکړل شوې او که نه. د کارګرو ماشومانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د یوې سروې له مخې دا مهال په ګرده نړۍ کې شاوخوا 246 میلیونه ماشومان په ډول ډول سختو کارونو بوخت دي. په 1996 کال کې د ترسره شوې سروې له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې 83% هلکان او 20 نجونې تشکیلي وي، په دغه ډله کې شمار دي چې 2 میلیونه په کلو او پاتې نورې په ښارونو کې کار کوي. مجیب الرحمن ویسال، آزادي راډیو، پېښور.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمنګغله آزادي رادیو اوري به هم سیمیز او نړیوال خبرونه او رپورټونه. ایرانی مقاماتو د هر هغه لاریون د ځپلو ژمنه کړې ده چې د تیر کال د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ کلیسې په مناسبت رامنځته شي. له دغو انتخاباتو رئیس کله ناکله د دولت د مخالفو انو د ملاتړ او امنیتي ځواکونو ترمنځ سخت تشدد رامنځته کیږي. د اسنا خبری رسنۍ د ایران د پولیسو د یو لوړپوړي مقام احمد رضا رادان په ویناوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ کلیسې په مناسبت هر ډول لاریون ته به سخت ځواب وویل شي. د دغه هیواد دوو مخالفو سیاسي مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي هغه لاریونونه لغوه کړل چې د نن ورځې لپاره پلان شوي وو او د بلقوي تاوتریخوالي په اړه یې سخته اندېښنه وښوده. د 2009 میلادي کال د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې ولسمشر محمود احمدی نژاد د دوهم وار لپاره ولسمشر وټاکل شو، خو د دولت مخالفې ډلې د انتخاباتو رسمي نتایج رد کړل او ادعا یې وکړه چې په دغو انتخاباتو کې د حاکم رژیم لخوا پراخې درغلې شوې وې. د ایران د مشرتابه پر ضد د لوی مخالفې ډلې لخوا لاریونونه کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره پنښته بدل شوي، خلک پکې وژل شوي او په سلګونو کسان پکې نیول شوي هم دي. په هم د ایران په اړه، د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چین څخه د لیدنې پر مهال هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه به ارزښت کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د چهارشنبه پورې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد د نویو بندیزونو له پریکړې سره موافقه وکړه، خو د رایې له ورکولو یوه ورځ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نړیواله ټولنه به وهڅوي چې له ایران سره د خبرو لاره خپله کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه رپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر په شانګهای کې هڅه کوي چې خپل کوربه هیواد چین پر ایران له لګول شویو بندیزونو راوګرځوي. د چین له تجارتي مرکز شانګهای څخه د لیدنې پر مهال احمدی نژاد وویل چې نړیوال اتمی ځواکونه د حق نه لري چې نور هیوادونه منع کړي چې اتمی انرژي ترلاسه کړي.
صاحبان بمب‌های هسته‌ای به دیگر کشورها اجازه نمیدهند.
هغه هیوادونه چې اتمی وسلې لري نورو هیوادو ته اجازه نه ورکوي چې حتی سوله ییزه اتمی انرژي ولري. دوی نور په دروغو تورنوي چې د اتمی انرژي له لاسته راوړلو سره به ممکن اتمی وسلې جوړې کړي. د دوی یو شمېر هم تخریبونکي اتمی وسلې لري او هم د نورو ملتونو پر ضد له دې وسلو کار اخیستی دی. د ایران ولسمشر دا هم وویل چې بندیزونه د دیکتاتوري وسیله ده خو پر ایران اغیز نه کوي. د ایران پر سپاهی پاسداران انقلاب بالیستیک توغندیو او د اتم په برخه کې په ایران کې پر پانګونې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې بندیزونه لګول شوي دي. همداراس له نورو هیوادو غوښتل شوي دي چې په سمندر کې د ایران هغه بار وړونکي بیړۍ وپلټي چې شک پرې کیږي. ایران ته د هلیکوپترو او ټانکونو پر صادراتو هم بندیز لګېدلی دی. احمدی نژاد په خپلو خبرو کې پر چین په مستقیم ډول انتقاد ونه کړ. چین د امنیت شورا دایمي غړي که چیرته د چهارشنبې پر ورځ له بندیزونو سره مخالفت کړی وای نو بندیزونه به نه تصویبېدل. د چین او ایران ترمنځ تیر کال سوداګري 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. ایران د چین 12% انرژي برابروي او چین بیا د ایران د انرژي د تولید په پروژو سړک جوړونې او پل جوړونې کې پراخې پانګونې کړې دي. احمدی نژاد دا هڅه کوي چې بندیزونه له چین سره د ایران پر اړیکو منفي تاثیر ونه کړي. د بندیزونو اغیز به په راتلونکي 2 میاشتو کې څرګند شي. چین د پنجشنبې په ورځ وویل سره له دې چې پر ایران یې د نویو بندیزونو له لګولو سره موافقه کړې ده خو لا هم په دې باور دی چې د ایران لانجه د خبرو اترو له لارې هوارېدای شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان قین کینګ په پکینګ کې خبریالانو ته وویل چین تکرارا ټینګار کړی دی چې د امنیت شورا منل شوې پریکړه لیک دا معنا نه لري چې د ایران د اتمی مسلې په اړه د خبرو ورونه تړل شوي دي. موږ نړیواله ټولنه هڅوو چې د ایران د اتمی لانجې د حل لپاره مفصل هر اړخیز او مناسب حل لاره پیدا کړي. واشنگتن هڅه کوي چې پیکینګ او ماسکو چې له ایران سره ډېرې تجارتي اړیکې لري وهڅوي څو بندیزونه خپل اغیز وشیندي.
خبری مجله اوري.
وخت سهار 2:22 دی. خبرونو ته دوام ورکو. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هومن رایټس واچ له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له قرغزي چارواکو سره مرسته وکړي څو د اوش په ښار کې د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ قومي نښتې پای ته ورسیږي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي. د بشري حقونو د څارنې ډلې وروسته تر دې بیان خپور کړ چې قرغزي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د قرغزستان په جنوب کې د اوش په ښار کې لږ تر لږه 50 کې 45 تنه وژل شوي دي او تر 600 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څارنې د ډلې د منځنۍ آسیا د برخې سلاکارې اندري برک چې خپله په اوش کې دی وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا دې مداخله وکړي او نړیواله ټولنه باید سمدستي راوړاندې شي څو د قرغزستان د حکومت سره مرسته وکړي چې د دې په وینا د دغې پراخې قومي شخړې مخه ونیول شي. د قرغزستان موقت حکومت په اوش او شاوخوا سیمو کې اضطراري حالت او د شپې په مخې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز وروسته تر دې اعلان کړ چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د لوټولو او اور اچولو رپورټونه ورکړل شول او ډزې وشوې. د ازادي راډیو ده ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جون په 24مه نیټه د روسیې له ولسمشر دیمیتری مدویدیف سره په واشنگټن کې کتنه وکړي. سپینه مړۍ وایي د خبرې په اړه د سوداګرۍ او پانګې اچونې په برخو کې په دو اړخیزو اړیکو او همکاریو متمرکز وي. همداراز به دا هم وڅېړل شي چې څه ډول بدلون رامنځته کېدای شي. تر دې مخته کرملن اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر به د کالیفورنیا ایالت د سیکان له درې هم کتنه وکړي. د میدویدیف سفر د جون په 22مه نیټه پیلېږي. نوموړی به وروسته د نړۍ د اتو لویو اقتصادي هیوادونو او د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو په غونډو کې ګډون وکړي چې په کاناډا کې جوړیږي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د راپورونو پر اساس شاوخوا 30 کسان په مکسیکو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي د مکسیکو د ایالت په مرکز چی هو هوا کې د پنجشنبې په شپه شاوخوا 10 وسلوال کسان هغه مرکز ته ننوتل چې په مخدر موادو دروږدو کسانو درملنه کېدله او 19 کسان یې ووژل. مقامات وایي 40 تنه نور د تاما ویل پاس ایالت د سیودات مادیرو په سیمه کې وژل شوي دي. له 2008 کال راهیسې چې فلیپ کالډریون د مکسیکو د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی، تر اوسه شاوخوا 23,000 کسان د مخدر موادو د تاوتریخوالي له وجې په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مکسیکو ولسمشر د مخدر موادو د کاروباریانو او معامله کوونکو په وړاندې جګړه اعلان کړې ده. او دا هم د فوټبال او یا سپورت د مینوالو لپاره یو تازه خبر. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن جنوبي کوریا له یونان سره، ارجنټاین له نایجیریا سره او انګلستان د امریکا له متحده ایالاتو سره لوبې کوي. پرون چې کله په جنوبي افریقا کې دا نړیوال جام پرانستل شو، د کوربه هیواد جنوبي افریقا ټیم له مکسیکو سره یو یو مساوي شو. په بل لوبه کې د فرانسې ټیم له یوروګوای سره 0-0 په وړاندې لوبه پای ته ورسوله. اوس هم احمد شیبر نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې تر دې سره لیکلاندې زموږ اوږده جګړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې لیکي د جون میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو 104مه میاشت شوه چې جنگی شي. دا د امریکا په تاریخ کې د ورځپاڼې په وینا تر بلې هرې جګړې اوږده وي ده، ځکه چې د ویتنام جګړه 103 میاشتې وه. د واشنگتن ټایمز په باور که چیرته امریکا د افغانستان د جګړې په ګردو جبهو کې د امنیتي هڅو ترڅنګ د پرمختګ لپاره کار کولای او د شو حکومتداري غمی خوړلی، نو دې جګړې به دومره دوام نه کاوه. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان جګړه یوازې داسې نه ده چې د ویتنام تر جګړې اوږده شوې، د دې جګړې راتلونکی ضمانت هم نشي کېدی چې کله به پای ته رسیږي. دا نه ده څرګنده چې په 1/16 میاشت کې چې د 2011 کال د جولای میاشت کېږي او ژمنه شوې ده چې امریکایي پوځان به له افغانستانه وتل پیلوي او پوځي که به ونه وځي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په واشنگتن کې ډیرو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د دې لپاره یو چې جګړه وګټو. د دې لپاره هلته نه یو تللي چې د پخواني شوروي او برېټانوي امپراتورۍ ناکامې هڅې تکرار کړو. خو ورځپاڼه د یو شمېر کسانو دا خبره را اخلي چې وایي له دغو 104 میاشتو وروسته هم باید تر غیر مشخص وخته په افغانستان کې پاتې شو، اما بیا به هم دا ګرانه وي چې د بریالیتوب چانس مو ډېر شي. واشنگتن ټایمز بیا څرګندوي چې په پاتې میاشتو کې تر هغو چې د پوځیانو وتل پیلېږي باید د امنیتي هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ او پرمختګ په برخو کې هلې ځلې زیاتې کړو. ورځپاڼه بیا انتقاد کوي چې د متحده ایالاتو یوازې له 10-20% پوځي او غیر پوځي مرستې مستقیما له افغان حکومت، غیر دولتي مؤسسو او خصوصي سکتور له لارې کېږي. نور ټولې مرستې د امریکا او بهرنیو قراردادیانو له لارې لګول کېږي چې دا کار په افغانستان کې د امریکا ماموریت خورا ګرانه کړی دی. بریتانوي ورځپاڼه ګارډین بیا په خپلې خبرې کړې مقالې حامد کرزی د افغانستان تر ګردو کمزوری پیوند کلي کې د بریتانیا سریاسم ډیوډ کامیرون لا بعد مرغه په داس وخت کې افغانستان لیدنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ستراتیژي په نړۍ دوده. د حنیف اتمر او امر الله صالح استفاو د بی ثباتی ویره پیدا کړي چې لدی سره د بریتانیا او نورو لویدیزو هیوادو لپاره یو ګواښ پیدا شوی دی. د ګارډین په وینا دغه دواړه حنیف اتمر او امر الله صالح له طالبانو سره د روغې جوړې مخالفو او لډیر مودې راهیسې له کرزی سره جوړ نه وو. خصوصا صالح د پاکستان په وړاندې د کرزی نرم چلند ته اندېښمن و. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د حامد کرزی نرم چلند سره لدی چې د افغانانو نه خوښیږي یو ډول غیر عادي کار دی، خصوصا په داسې حالت کې چې د لویدیز چلند د پاکستان په وړاندې د بدلیدو په حال کې دی او د افغان یاغیانو په برخه کې د پاکستان دریځ ته په غرب کې په دقت کتل کېږي. ګارډین د مقالې په وروستیو کې لیکي د امرالله صالح د لرې کېدو په برخه کې یوه اوازه دا ده چې پاکستان د روغې جوړې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو لپاره دغه شرط ایښی و. د ګارډین په وینا که حقیقت هر څه وي، دا خبره واضح ده چې د غرب د دغو دوو متحدانو له لرې کېدو سره د افغانستان په دوو ډیرو مهمو برخو کې د قدرت خلا رامنځته شوه.
دا ازادي راډیو دا پوره سل کال وړاندې د پنځشنبه په ورځ د نړۍ لوی کاشف او ساينس پو ژان اف کوستو دنیا ته سترګرنې کړې دي. احمد څروان دغه لوی کاشف او ساينس پو ژان ته کتنه کوي.
کوستو خورا تکړه ساينس پو، محقق، مخترع، لیکوال، طبیعت پېژند او د فرانسې د سمندري ځواک افسر و.
د خپل عمر ډیره برخه د سمندرونو د تل په کچ کولو او د وحشي حیواناتو په څیړنه کې تیر کړ. جان اف کاستو په 1940 او 1943 کلونو کې له نورو فرانسوي مخترعانو سره یو ځای د لامبو او د سمندر په تل کې د ګرځېدو وسایل اختراع کړل. د اکولانګ یا د لامبو د خاصو کالو ابتدایي وسایلو ته انکشاف ورکړ او په دې ډول د سمندرونو په تل کې د انسانانو د مطالعې او څیړنو لپاره یو نوی باب پرانیست. کوستو په 1953 کې د پټه دنیا یا د سمندر په ژورو کې د یوې ماجرا کشف کیسه په نوم خپل لومړنی کتاب ولیکه. د پټه دنیا فلم په 1955 کال د فرانسې د مشهور سینمایي فستیوال کان لومړی جایزه د سرو زرو خرما وګټله.